سهار و بجه شوی احمد شیبریم در ازادی را رو پا سهارانی خبری مجلک استاس و کربه شی چاری در روسیا و تاجکستان و لسمشان و در افغانستان و تاجکستان پا گرد سرحد که در روسوی و پرمختگون و پار خبری وکری در روسی تاس رنس تاجکستان در جمهوری ریاست در مطبوعاتی دفتر پا وینا خبر ورکر چه امام علی رحمان او ولادیمیر پوتین پرون در افغانستان پر روان و حالاتو او پرمختگون و در تلفون لاری خبری وکری اسلامی دولت دلیا داعش د خراسان څنګه تیر شنبه ادا کړی و چې د تخار له خواجهغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړی دي. د مستندو فلمونو جوړونکي بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وایي طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستان ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر هم درس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وایي د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر راز سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوی. سپینه مړی وایي چې ولسمشر جو بایدن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایدن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یو هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو دواړه د ناټو واړه دیش غړو هیوادو مثبت رایې ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې 24 ورځې عمومي ویر او 3 ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون د 3 کلونو په عمر وفات شو. نوموړی په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځایناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي. دا سجرړو سارانې خبري مجله په منځني سپه 1269 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د ایران او افغانستان د سرحدي شخړو پر سر د خبرو له پیلېدو خبره وو. دا به هم واوري چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هڅې روانې دي. جیوه هیوادو د طالبانو له لورې د ښځو د حقونو په تړاو اندېښنه ښکاره کړې. نړیوال په دې ارتباط څه کولی شي؟ د چارو شلونکې حفیظه اصولي وایي
دې ته ضرورت لري چې جهان دوی وپېژني په رسمیت، دوی په رسمیت نه پېژندل د خپل ښار دي.
د پکتیا د احمد خیلو اوسیدونکو په کار او روزګار پسې سرګردانه دي.
د وطن مسافر د ایران کې دی، پوه شو بلځ کې دی، بیغه ځای وګرځي، حالات ډیر خراب دي، کاروبار نشته.
په کابل کې د قرقل د صنعت کلم پټولې جوړې
ما دیم قرار خود کلام ایشادیم هر نام فرمایی جوان
اگه شب چند چه غوست و لاره دوست بیچاره خلق پاده چود دوله پسی گورک ده.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه میر احمد ساپی په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحد کې د نشټو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی. په تیرو نږدې 9 میاشتو کې 2 ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په ګډ سرحد کې نشټې کړي چې وروستۍ نږدې 3 اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې وه. دواړو خواوو ټینګار کړی دی چې د راتلونکو نشټو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هره ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمنځ سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نشټو د څېړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پروند ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کنډکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دواړو خواوو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزو د حل او همداراز د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویی یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته زیات شو. له دې نښتې وروسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دښمن دی او د دې ډلې له منځه وړل د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نښتې وروسته له هغې وشوې چې د ایرانی چارواکو د ادعا له مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د طالبان او ایران له اړیکو به د طالبان او پاکستان روابطو ته مخه کړو. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه قمندانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوې دي چې د پاکستان د پاوز او ټي ټي پي د خبرو د بریا په صورت کې به خوشي شي. مسلم خان د تروریستي جرایمو په خاطر په اعدام محکوم شوی و او محمود خان ته د ورته جرایمو په خاطر د 40 کال بند سزا اورول شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قمندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارلې دي چې کله دې ډلې سره خبرې بریالۍ شي نو هغوی به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران و چې دواړه په 2009 کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو له ښودلو ډډه کوي. د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې اوسمهال د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کدای او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړ جاړی ته ورسیږي او اوربند او سول اعلان کړي. داود خټک چې د مشال رادیو د راپورې چمتو کړی دی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان په سواد کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب سزا د 40 کال کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه واستوله او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبرې وکړي. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو هم د طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو بریالی نه شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې د افغان جون او ښځو په وړاندې له نویو محدودیتونو سره مخالفت څرګند کړ. نړیوال څه کولی شي چې طالبان د ښځو د بنیادي حقونو درناوي ته وهڅوي؟ په دې اړه احمد تکل د ښځو د حقونو له فعالې حافظې اصولي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان به د وو لویو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غوښتنې ته غاړه کېږدي؟
دوی هم دې ته ضرورت لري چې جهان باید دوی وپېژني په رسمیت، خو چې دوی وپېژني په هر اړخ کې د دوی سره کومکونه کوي، دوی ته یوازې یو د ژوند خپل دولت ادامه نه شي ورکولی چې څوک یې ونه پېژني. نو دا هم کافی نه دی. نو موږ د نړیوالو سره دا مبارزه لرو چې موږ د ښځو څخه حمایت وکړي، او د دې مدې خو نو بل څوک چې دی جهاني هغه ځینې حمایت ونه کړي، څوک حمایت کوي؟ نو نور هم دی حمایت وکړي او د طالبانو فشار راوړي ترڅو چې د دې حقونه دوی ته ورکړي.
نړیواله ټولنه څه کولی شي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یقیني کولو لپاره یو څه وکړي یا یو اقدام وکړي؟
بله، خو دا هسې مجالس چې ستا په دې کې دوی باید دا تصمیم ونیسي او طالبانو ته ووایي چې تاسو باید د ښځو حقونه ورکړي. دا داسې اوس وخت نه دی چې تاسو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړئ. د ښځې تحصیل مو واخیستی، د ښځې د اقتصاد له دغه سره عادي نه، د دوی مکمل آزادي او ښځې په وانس هیڅ نوې آزادي نه لري، نه اقتصادي، نه سیاسي، نه فرهنګي، نه کوم هیڅ نوې آزادي نه. نو دوی په جهان کې د انسان د انسانانو د حقوقو څخه دفاع کوي. باید دوی مشخص د طالبان سره ووري چې دا باید دوی حقونه ورکړي، د خولې دي کولای شي.
که نړیواله ټولنه وغواړي چې پر طالبانو فشار راوړي، د فشار کوم وسایل نړیواله ټولنه لري؟
فضل ته هم مجلسونه چې دوی سره نیسي او دوی ته ووایي چې دوی په رسمیت نه پېژندل دا خپله فشار دی. باید دا طالبانو ته اخطار ورکړي، ورته ووایي فضل امریکا کولی شي، نور مملکتونه کولی شي چې دوی پر دې باندې فشار راوړي، ورته ووایي چې دوی حقونه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله حفیظه اصولي
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یو خصوصي شرکت لخوا به د سرپل ولایت د قشقري ساده تیلو د تصفیه چاري په نشتی راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت وایند عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې د شرکت د دې ساده زیرمې قرارداد په یو مساعده کې ترلاسه کړ.
په دغه افر ګشایي کې د نولس څخه چې 15 ورځې مخکې تر سره سول د نارت نوبل انرژي د تیلو خامو موادو چې یو افغاني تصفیهوي شرکت دی ګټونکو اعلان سول، او په ډیر نږدې ورځو کې به همدغه تصفیه د جاري وساتي.
د شاغل برهان په وینا لدی څاڅخه د ورځې شاوخوا لسره ټنه او متیل ترلاسه کیږي، او په مساعده کې د یو ټن بیا 401 ډالر ټاکل شوی دی. بلورته به بیکاری ته مخ کړو. د پکتیا د احمد خیلو سیدونکو ځوانان وای چې د بیکاری لکبل لګنو سندو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې کاری زمينه ورته برابر کړي ترڅو په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو ځوانان وای یو شمیر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو تتللي، چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولای او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیلو اوسیدونکو بسم الله آزادۍ راډیو ته وویل
د سې کار زمينه نه برابر او د ټول خل ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته سي غرونه وای یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګي میګي موتوي بس په دغونه وروړه خپل ځان ته یو دی غالي او دی چیو بری دغه زمينه برابروي. په کلی وطن کې سار دی ورا کا دینه دی غالي پیسې نه دی چیبري پیسې ټول دغه سار دی غریبو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد یونس وایي د وطن حالات سم نه دي ځکه کاروبار نشته او ځوانان وزګار ګرځي.
حالات ډیر خراب دی وطن، خو بل ځوانان کاروبار نشته، پوه شو ټول بیکاره ګرځي. دغه وطن مسافر دی ایران کې دی، پوه شو بل ځکه دی بیغه دیار وګرځي. حالات ډیر خراب دی، کاروبار نشته، پوه شو امارات نه موږ دا غواړو چې ځوانان ته کار روان کړي، امارات کې غونډه ورکړي.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنیزې چارې نه دي ترسره شوي او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکو دادی وایي وچکالیو هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوي.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ د دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه ته ډېر ضرورت لرو. موږ ته سپور نه یو شی نه درسره دلته دا سهار کې جنگ و هر وخت کې دا جنگ په خاطر دغه کې سپور موږ ته کار نه ده شوی.
بلوری ته د پکتیا ځای چارواکی منی چې د بیکارۍ ستونزه شته. خود دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو لارې خلکو لپاره کاري زمینې برابرې کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق بد احمدزی ویل د سړکونو چکډیمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیدونکي دي.
د ولایت مقام هڅه کوي تر څو په موسسات دي ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش تر سره سی دغه به یو ښه نوښت وي او تر څنګ به خلک له بیکاری نه هم خلاص او بل به دغه وړیا مرستې هم د کار په بدل کې ورسول سي خلکو ته تر څو پورې سي هغه اړمنې کورنۍ هم ښې په نښه سي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د یو شمېر نورو سیمو په شان د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالیو له کبله ځپل شوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په منځني صف دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې د قرقل صنعت پور کې دوی په دې اړه په تفصیل اوریدلی شي او د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو دمګړې یو نړیواله مسله د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې ترسره کړې. د امریکا دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن له خپل سیال سره په اوکراین کې د سمدستي اور بند غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پوراپور کې.
پر اوکراین د روسیې پر یرغل د دوه نیمو میاشتو له اوښتو وروسته د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پرون د لومړي ځل لپاره پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د دې خبرو پر مهال په اوکراین کې د سمدستي اور بند د ټینګېدو غوښتنه وکړه او پر اهمیت یې ټینګار وکړ. آسټن او سیال یې سرګی شویګو د فبروري په 13مه پر اوکراین د روسیې له یرغل شپږ ورځې مخکې خبرې کړې وې. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم په اوکراین کې د سمدستي اور بند د ټینګېدو غوښتنه کړې. اولف شولس پرون د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اور بند غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د روسیې له ولسمشر سره مې نن خبرې وکړې. وضعیت اوس ډېر جدي شوی دی. یوه خبره روښانه ده چې تر اوسه هغه درک چې سوله ممکنه کړي او جګړه پای ته ورسوي نه لیدل کېږي. داسې نه چې روسیا د اوکراین یوه څنډه د پوځي زور په وسیله اشغال کړي او بیا ووایي چې وضعیت ښه شوی دی. که درک او تفاهم وي د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ممکنه ده.
دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی اوه د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ګډه به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د سیورسکي دونیتس په سمندرګي کې د روسیې یو بل تیری شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت همداراز پرون په یو بیان کې د روسیې د ویجاړو شویو پوځي وسایطو عکسونه هم خپره کړي دي. په همدې حال کې د برتانیا دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې اوس د روسیې زر سرتیری وژل شوی دي. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې روسی چارواکو هڅې پیل کړي دي چې د خپلو حملو لمن د اوکراین ختیځ او جنوب ته وغځوي څو په نتیجه کې له تورې بهیرې څخه د اوکراین لاس لنډ کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا زجر رو خبرونی دا سهار لوو دا ماشام تا روپ منسنی چپا دولش پجنوی پتول افغانستان که وری آزموش پرونی پا انترنت که پا زجر رو دات کام کنه ولی شه. د ازادي راډیو دا لومړی سهارنی خبری مجله همدلته سر ته ورسېده، بیا بله دری مجله لرو. تر هغه وروسته په یو ساعت خبرونه کې بیرته زه احمد شیبر رازم او ستاسو کوربه به
له خبرونو ور اخوا. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دی برخې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې د قرقل پوستو کې د کاروبار د خرابېدو په باب راپور لرو او دغه راز د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لومړی د قرقل پوستو کې په باب، وروستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړی. یوه بېلګه یې د کابل د اندرابیانو واټ دی، دغه واټ چې پخوا پکې د قرقل د خرڅلاو تر سلو زیات پلورنځي و، اوس یې شمېر 50 ته راټیټ شوی دی. لبلی خواه ده قرقل پوستو که صادرون که وی هغه صادرات چه پا کال که 2 میلیون پوستو که ترسیده شمیری اوس 3000 تا راتید شویده. قرقل پخواه ده افغانستان ده مالدارو او سوداگرو لپاره ده آید یو مهمه سرچینه گنل کیشی. جزیات پا دیراپور که واری
پا کابل خار که ده اندرابی واد هغه ځای چه ده قرقل ده پوستو که ده گندلو پلورولو هتیگان پا کشتا خوش میره پا نشت حساب دای. دغه سیمه چې په همدینو مشهوره ده څو هټیګانو ته دراپور جوړولو لپاره لاړم. او یا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکی ګنډي. نوموړی وایي داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نه وزګارېده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کوو، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سل شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر هغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابی وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوې خولۍ باید شاوخوا 1000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوي. په خو به زموږ د صادراتو کچا 1 میلیون پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغې برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغې وروسته چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروی راپورته شوې، له هغې وروسته زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې پخوا به زرګونه افغانۍ قیمت درلود، د صادرونکو به باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپله مال ساتي تر څو له غوښې 4 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیفه شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله، د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولې نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان ته ښکلا ورکوي. یو کس چې ښه لونګۍ وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي ښه ښکاري.
آدمی که قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینې کارونکي وایي داسې وطرحه باید جوړه شي چې د دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکی له افغاني غالۍ وروسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکی د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي، خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنیو لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل له پخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې له دې چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم کولای خراب نشي د وری له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وای کداغه صنعت ته پام ونه شي لره نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار به خل منځه ولاړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
او اوس به هم واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د هندوستان انګریزي ژبې ورځپاڼې فری پریس ژورنال په خپله تازه غنی کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغان شوزو د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه د پنځمې په ورځ رابلل سوې وه. په غونډه کې د طالبانو د مشر پر هغه فرمان اندېښنه وشول سوه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یې تیره اونۍ سپارښتنه کړې چې حجاب په جبري ډول پر شوزو عملي کړي. د فرمان له مخې ښځې له اړتیا پرته له کوره نسي وتلی او که وځي هم داسې کالي دي واغوندي چې سر تر پایه پوښلي وي. د ناروې په غوښتنه د دې غونډې په بیان کې د ګڼو هغو سیاستونو د لرې کېدو غوښتنه سوې چې له مخې د شوزو او نجونو حقونه محدودوي. د فری پریس ژورنال د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه بیرته یې خپلو هغو افراطي مقرراتو ته مخه کړې چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې عملي کول. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. اکثره دولتي ښځینه کارکوونکي له کاره منع سوي. د ښځو د حجاب په اړه هم د دې افراطي مقرراتو په نړیواله سطحه عکس العملونه پارولي دي. بریتانوی خبرونه اوپن دیموکراسي ته هم په افغانستان کې پر شوزو او نجونو د طالبانو د فشارونو زیاتېدل مهمه موضوع ښکاره سوي او پرونی لیکلي چې د شوزو د حقونو فعالانو د طالبانو لخوا د بندي کېدو له خطر سره سره په کابل کې د اجباري حجاب پر خلاف